Radio.
سلامونه ستړي مشه یې سهار مو بخیر تاسو سمخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړی هوا د راستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډکړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 23 پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایران د هغو راستن شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړی هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستانه په روسیو څو میاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن کړی شوي دي. UNHCR په داسې حال کې د راستن شوو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تېرو 4 ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 60 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. روستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولې دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 23 راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز مونټ تېره اونۍ کابل ته سفر درلود. د هغه په ټکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی په ټکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناټو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سازمان د لوی درستیز مرستیال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي ځیرکتیا سمبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزد سیستمونه نصب شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې یوه سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2026 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغې اعلان شوه چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکاره امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په 4 نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې دغه ناندرې وروسته له هغې راپورته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لری کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیري چلند له کبله له لوبډلې لرې شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې وي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. واور او باران هغه څه چې افغانانی له ډیر وخت راهیسې په تمه وو، خو همدا چې په تیر څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوي دي افغانانو ته د ځاني زیان سربیره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو وارو او بارانونو له امله یو شپه تنه هیوادوال مو شهیدان سوي، یو څلور لس کسان ټپیان سوي، څلور سو اته پنځوس کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سوي، او په ټوله زه ډول درې سو شپېته کورنۍ زیانمنې سوي دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول غبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
لا دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زافری دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګه شفیق را سره په تخنیکی چارو کې سسی قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لنډمهاله بندیزونه د صدروم کال دی چې افغان انجونې خوانځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو په تمه دي. د جنوري څلورویشتمه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له زده کړو محروم افغان نجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي یو پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان نجونې له زده کړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په ځلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډمهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. برز نور جزئیات په دې راپور کې وروشي. د یوې افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ویل لمده کړې مو زه یم او ژړی هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې یوازې د دوی دواړو نه لرم که جوړ کړي.
له زده کړو راګرځول شوي شبانه نوري ده وایي د ښوونځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوې. هغه د شپږم ټولګي د وروستۍ ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره یې په خندا او خوشحالۍ تیرې کړي دي. د شبانې په ټکو که پر زده کړو بندیز نه و، اوس به له ښوونځي فارغه وه. هغه هیله منده ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ستنې شي.
دا د یو بیا نوې هیله زموږ زړونو ته راغلې ده چې نوی کار رانږدې دی. نو هیله ده چې دا ځل د نوي کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې دا ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو دپاره د تعلیم دروازې د اخترۍ په توګه په ډالۍ کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړې. د ډلې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پانتنو زده کړو هم راوګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې وه چې دا بندیزونه لنډمهاله او تر امرستاني پورې دي. سمایه وایي دا څلورم کال دی چې د طالبانو امرستاني راونه رسید. د هغې په ټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېری نجونې د کورنیو له خواړ شوي چې د ژوند د ادامې لپاره له زده کړو پرته بله لار وټاکي. د سمایي په ټکو نجونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زده کړې نشته نو کورنۍ نجونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې نجونې خپله هم غواړي یو چا سره ژوند شریک کړي او دا ډېره سخته ده. ډېرې نجونې په روحي او رواني ناروغۍ اخته شوې. بله چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي، چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره له لویدونکي ټولنیز او اقتصادي کړکېچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغېزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکسپانه په خبره کړي پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بیوزلۍ، جګړې، طبي پیښو او کډوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 24مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرونه تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه. له دې وروسته ورزو صفی الله ستانی کزینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوې ویلي چې د واورو باران له امله د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 316 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي له منځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
دا درنو واورو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 316 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزې امدګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لږونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانيان ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسېدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نوموړي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې ده چې تر واورو لاندې شوي دی. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنی بزی د سیراتې شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوش را ل یو ټولګب زم دغه څه کتر ویولو دغه څه تیر ورکم دغه لاندې دغه تا لاندې چړ ته ورسولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته منګرا اوس را ویس یو دلته دي د پنځه بزی ملال کو پنځه بزی را ویس.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوي. دیوای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زمونږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لارې بندي کړي دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې له امله د دې ولایت مرکز ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیل شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له ښه کېدو وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس شنبه د جنوري 13 ویلي، له تېرې چهارشنبې تر بېګا پورې په سالنګونو کې درنه واوره ورېږي چې له امله یې د سالنګ لویه لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوي او د واورې پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوي. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لور